یاتو معلومات ورکونه تیر کال تاسو ولدل چې زه شخصا خپل از ما مو انسایبان زما وزیر صاحبان
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تازه څرګندونو ته په اشاره د سیمې د هیوادونو د رول پر اهمیت ټینګار کوي. په پیل کې خبرونه اوري چې احمد تکل ولولي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4400 واوښت. تندر کولوردو د غزنی پکتیکا د لوی لارې په اوږدو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 130 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي، او د جرمني پولیسو په څو ښارونو کې لسګونه کسان چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو نیولی دی. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید-19 ناروغۍ 301 شپېته نوي پیښې ثبت شوي دي. له نویو شمیرو سره په ټول افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4402 ته لوړ شو. د عامې روغتیا وزارت دا شمیرې نن یکشنبې له رسنیو سره شریکې کړې او ویویل چې په لابراتوارونو کې له 995 مشکوکو سمپلونو څخه 301 شپېته مثبتې وې. پلازمینه کابل د 119 مواردو په لرلو سره لومړی ځای لري، او ورپسې هرات دی چې 95 مثبتې پیښې لري. روغتیا وزارت د 49 مړینو راپور هم ورکړی چې له دې سره د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 119 ته ورسېد. تندر قولوردو د غزنی د دوهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د ماینونو د پاکولو او د دې لارې د خلاصولو په مقصد د عملیاتو په ترڅ کې د لسګونه وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د 203 تندر قولوردو د رسنیو مسؤول ایمل خان مومند ازادۍ راډیو ته وویل د عملیات د غزنی او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو په مقصد د هوایي او توپچي ځواکونو په مرسته د غوایي په څلرمه پیل شول چې تر پرون ورځې پورې دوام وکړ. ښاغلی مومند وایي په دې ترڅ کې لسلو زیات وسلوال وژل او لدیر شو زیات نور ټپیان شوی دی.
په دغه عملیاتو کې چې د اکمالاتي قطارونو د آزادانه تګ راتګ په موخه په لاره اچول شوي وو، سل تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د 150 څخه زیات ټپیان شوي. همدارنګه 2 تنه وسلوال ترهګر ژوندي نیول شوي دي.
ښاغلی مومند وایي چې په دې عملیاتو کې 2 افغان سرتیري هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پکتیا سیمهییز چارواکي وایي چې پرون ماښام په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 3 ملکي وګړي وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن یکشنبې ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
د ډنډ پټان ولسوالۍ د څېړۍ کڅ په سیمه کې 3 تنه د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وشتل شوي او وژل شوي دي. د برید انګیزه او عاملین لا نه دي معلوم شوي، خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د سیمې اوسیدونکي د منګلو او خروټو قومونو ترمنځ پخوانۍ دښمنۍ د دې پیښې علت بولي او وایي چې له دې مخکې هم دې ته ورته حملې شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران وایي چې له متحدو ایالاتو سره د بندیانو بشپړې تبادلې ته چمتو دی، خو د امریکا حکومت یې دې غوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د ایران د حکومت ویاند علی ربی نن یکشنبې نیوز آنلاین خبری ویبپاڼې ته وویل موږ اعلان کړی چې چمتو یو له قید و شرط پرته له امریکا سره ټول بندیان تبادله کړو، او دې ته هم تیار یو چې له امریکایانو سره د ټولو مسایلو په اړه بحث وکړو، خو تر اوسه امریکایي چارواکو موږ ته هیڅ ځواب نه دی راکړی. ښاغلی ربی زیاته کړه موږ په محبسونو کې د ایرانی بندیانو د مسؤلیت له کبله اندېښمن یو، او په داسې حال کې چې کورونا وایرس په چټکۍ سره سرایت کوي د ایرانی بندیانو د سلامتۍ په خاطر امریکایي چارواکي مسؤل بولو. لویدیځو رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې تهران او واشنگټن په امریکا کې د یو بندي ایرانی په بدل کې د امریکا د سمندري ځواکونو د متقاعد غړي مایکل وایټ د خلاصون په اړه خبرې کوي. وایت د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ته د سپکاوي په تور په 13 سپتمبر میاشت کې په ایران کې نیول شوی و. د بلې خوا د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د ایران پر حکومت غږ کړی چې د هغو کسانو له تعقیب څخه لاس واخلي چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتلو له کبله یې د سپاه پاسداران ځواک پر ضد سوله ییز اعتراضونه کړي. سپاه پاسداران د جنوري په درېیمه یوه اوکراینۍ مسافر وړونکې الوتکه څو ساعته وروسته له هغه وویشتله چې د امریکا پوځ د سپاه د قدس ځواک مشر قاسم سلیماني په عراق کې د توغندي په یو برید کې وواژه. تهران په پیل کې ویل چې الوتکې سقوط کړی، خو سپاه پاسداران درې ورځې وروسته ومنله چې د هوایي مدافع ځواک یې اوکراینۍ الوتکه په سهوه کې ویشتلې ده. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې د ایران په محکمو کې د اپریل له وروستیو څخه تر اوسه د اوو محصلینو په ګډون دیارلس کسان د سپاه پاسداران د دې اقدام پر وړاندې په سوله ییزو مظاهرو کې د ګډون په تور د حبس په بېلابېلو دورو محکوم شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې په دې اعتراضونو کې د ګډون په تور دیرش او د الوتکې په ویشتلو کې د لاس لرلو په تور نامعلوم شمیر کسان نیول شوي. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځني ختیځ د برخې مرستیال مشر مایکل پیج د مې په اتمه په یو بیان کې وویل د ایران حکومت د دې خونړۍ سهوې په برخه کې د تحقیقاتو جزئیات نه ورکوي، خو د سوله ییزو مظاهرچیانو د محاکمې په برخه کې هیڅ فرصت نه ضایع کوي. او د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په څو ښارونو کې لسګونه کسان چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي و نیولي دي. پرون په ځینو ځایونو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې تاوتریخوالی پیښ شو. د برلین پولیس وایي شپږ اتیا کسان یې وروسته له هغه توقیف کړل چې د پلازمینې په یو مرکزي چوک کې د مظاهرې پر مهال یې پولیس په بوتلو وویشتل. په دې پیښه کې لږ تر لږه یو پولیس ټپي شو. دورتموند ښار پولیس وایي یو تن د اعتراضونو پر مهال د یو ټلویزیوني چینل پر کارکوونکو برید وکړ. په تیرو دوو اونیو کې دا درېیمه دا ډول پیښه ده. پولیس وایي چې درویشت کلن برید کوونکی یې نیولی دی. د کولن ښار پولیس وایي ځینو معترضانو خلک دې ته هڅول چې پلورنځیو ته د ننوتو پر مهال خپل ماسکونه لرې کړي. او د منشان ښار پولیسو معترضانو ته په لاوډ سپیکرونو کې اعلانونه کول چې د ټولنیزې فاصلې اصول مراعت کړي څو د ویروس د سرایت خطر کم شي. دا خبرونه
رادیو تواجه است. زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره په کتنه کې د هند او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه.
هند په منطقه کې یو ستراتیژیک دوست د افغانستان په نوم لري، او کچیر دا ملاقات د افغانستان د مشرې پرته وشي نو دا د روابط هم خرابولی شي.
د سیاسي مسایلو بل تحلیلګر د افغانستان په سوله کې د هندوستان د اندېښنو په اړه وایي
هند لاندې نویره لري چې په افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته کیږي، د ملي دولت پر ځای واک افراطي ډلې ته په لاس لویږي، نو بیا به هم د افغانستان خاوره د هند په وړاندې وکارول شي.
دا اټکل سوی چې د کورونا وایرس خپرېدل به په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل سبب سي. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د امریکا چارواکي هڅه کوي هغه بندیز وغځوي چې ایران نه پرېږدي له نړیوالو وسلې وپیري. اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو په لټنه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سي. افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي تازه څرګندونو ته په اشاره د سیمې د هیوادونو د رول پر اهمیت ټینګار کوي. زلمی خلیلزاد له هندستان د هندستان له چارواکو غوښتي چې له طالبانو سره مستقیمه خبرې وکړي او په افغان سولې کې پیاوړی رول ادا کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د هند په ګډون د سیمې او ګاونډیو هیوادونو رول مهم بولي او په ظاهر کې د زلمی خلیلزاد له غوښتنې ملاتړ کوي چې د نوې ډیلی او د طالبانو د مخامخ خبرو په اړه یې کړې. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول مهم بولي او ټینګار کوي. دا رول به هغه وخت تاثیر لرونکی وي چې د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره شي. میرمن انوري د زلمی خلیلزاد د هغې غوښتنې په ځواب کې چې له هنده یې د تروریزم د اندېښنې د له منځه وړلو لپاره له طالبانو سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې داسې وایي. هغه وایي د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول مهم او اثر لرونکی دی. که د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو دغه رول د افغانستان د دولت او د افغانانو په مالکیت او رهبری ترسره سي ګټور او مثبت به وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند چاپ له د هندو ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، له هندي چارواکو سره د افغان سولې په بهیر کې د نوي ډیلي د لا زیات رول د څرنګوالي په اړه خبرې کړې. ښاغلي خلیلزاد ټینګار کړی چې هند د افغانستان په وده کې مهم رول ادا کړی او دغه هیواد د سولې په بهیر کې هم باید ورته کردار او عمل ترسره کړي. ښاغلي خلیلزاد د تروریزم د اندېښنې د رفع کولو په تړاو د هند او طالبانو مخامخ خبرې مهمې بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي دوی غواړي د هند په ګډون ټول هیوادونه دي د طالبانو ډله د یو واقعیت په حیث وپیژني. د هند د پرنټ چاپ ورځپاڼې په دې وروستیو کې د هند د حکومت له یوې سرچینې نه په نقل قول لیکلي، نوی ډیلی نه غواړي چې خپل دریځ ته بدلون ورکړي او د افغان سولې په اړه له طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو برخه سي. هند همداشان له طالبانو غوښتي چې د افغانستان ډیموکراتیک حکومت دې په رسمیت وپیژني. اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې هند ولې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د مستقیمو خبرو غوښتنه ونه منله او د اسلام آباد برعکس دریځ اختیار کړ. د نړیوالو چارو کارپوه داود مایار دا پوښتنه داسې ځوابوي:
طالبانو په حق له طالبانو د کوم د کوټې شورا شه د عملان عمل ته پاکستان کې د دوی تمویل او د دوی د نظامی چارم چې وي د ایسای طریقې تنظیم کېدل چې د ټول بایس کیږي چې هند ته یو تشویش وي. او یوه بله مسله ده چې هند په منطقه کې یو ستراتیژیک دوست افغانستان په نوم لري، او کچیر دا ملاقات د افغانستان د مشورې پرته وشي نو دا د روابط هم خرابولی شي.
دا په داس حال کې ده چې د بین الافغانی مذاکراتو د پیل لپاره د طالب زندانیانو آزادېدل د طالبانو مخکنی شرط و چې د افغان حکومت له لوري د طالبانو د آزادېدو لړۍ روانه ده. افغان حکومت ویلي دي چې تر اوسه شاوخوا زر طالبان آزاد کړي، او طالبانو هم ویلي دي چې د دوی په زندانونو کې 102 حکومتي کسان آزاد کړي او د دواړو لورو لخوا دا لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. په دې لړ کې تازه د جمعې په شپه ناوخته د طالبانو له لوري 8 زندانیان آزاد شوي. بلخوا زلمی خلیلزاد له دې پرته چې د قطر، هند او پاکستان د سفر په اړه له افغان چارواکو سره ملاقات وکړي، امریکا ته روان شوی.
عمردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره په کتنه کې د هند او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې. هند له ډېرو کلونو راهیسې طالبان د خپل هیواد او سیمې د امنیت لپاره ګواښ بولي. آیا له طالبانو سره خبرې به د هند اندېښنه کمه کړي؟ دا پوښتنه عصمت سروان د سیاسي چارو له نظر خاوند نظیم سمون څخه کړي.
هند له ډېر وخت راهیسې طالبانو ته د پاکستان د پراکسی یعنی ابتي جګړه مار په سترګو ګوري. له همدې امله هند اندېښنه لري چې که چیرې تر سولې وروسته طالبان په نظام کې راګړیږي نو ممکن په افغانستان کې د هند نفوذ او ګټې وننګوي. په دې توګه هند اندېښنې لري او دغه اندېښنې بار بار له افغان حکومت او متحده ایالاتونو سره شریکې کړې دي. مونږ د دې شاهدان یو، کله چې خلیلزاد د سیمې په سفر راوتلی نو یو له هغو هیوادونو چې د ورسره کتلي هغه هند دی. بار بار څو ځلې ورسره کتلي د افغان سولې د پروسې په اړه. په وروستۍ لیدنه کې هم په دې اړه بحث شوی ده چې هند باید له طالبانو سره یو ځل مخامخ کینی او خپلې اندېښنې شریکې کړي او خپل راتلونکي اړیکې مناسب با تعریف کی. زه فکر کوم هند هغه پخوانی پالیسی تعقیبوي چې دوی غواړي په افغانستان کې له دولت سره اړیکې ولري، د دې پر ځای چې دوی له ډلو ټپلو سره اړیکې ولري چې دا ډېر اصولي دریځ. او هند پر راتلونکي کې هم غواړي چې هغه خپل روابط او مناسبات من حیث د یو دولت له افغانستان سره ولري چې د افغانانو توقع هم له هند نام داده. فکر کوم د سیمه ایز اجماع په لړ کې یو مهم ټکی هم داده چې موږ د سیمه هیوادونه د ترازی کو چې د سولې په پروسه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې نه د افغانانو په مالکیت د سولې له پروسې نه ملاتړ وکړي چې هغه هند چې هند په دې باندې قانع دی.
آیا هند به د طالبانو په ډاډ باور وکړي؟ البته دې ته په پام چې د طالبانو د واکمنۍ په محل کشمیري ډلې په افغانستان کې وي او یوه هندي الوتکه افغانستان ته راوتښتوله.
اصلی ټکی همدا بی باوری ده، ځکه چې هند فکر کوي چې که طالبان افغانستان کې بیا واکمن شول نو بیا به افغانستان د هند د ملي امنیت پر وړاندې کارول کیږي، لکه په نویو ملسوزو کې چې دلته پاکستاني جنګیالي له دې ځایه تربیه کېدل. او هند له همدې نه ویره لري چې که په افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته کیږي، د ملي دولت پر ځای واک افراطي ډلې ته په لاس لویږي، نو بیا به هم د افغانستان خاوره د هند پر وړاندې وکارول شي.
طالبانو په موافقه کې امریکا او نور ته ضمانت ورکړی چې ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي. او له بلې خوا سهیل شاهین چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان دی په یو مرکه کې ویلي دي چې له هند سره د ښو اړیکو غوښتون کې دي او د هند د مرستو هرکلی کوي.
د طالبانو د قطر سیاسي دفتر چې څه وایي او بیا په د کوټې او میرانشاه او د پیښور شورا د طالبانو هغه نظامي هسته چې هلته په پاکستان کې میشته د هغوی په کوم نظر دي ډېر تفاوت لري. اصلي هسته یې همغه جنګي هسته ده چې په پیښه پاکستان کې دوی فعالیت کوي. نو په دې باندې شک پرته د پاکستان د پوځ او استخباراتو نفوذ ډېر زیات ده او تاسو ګورئ چې خلیلزاد چې کله هم د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي نو یو سفر یې حتمن پاکستان ته وي یا دا چې کله په دوحه کې خبرې کوي هلته ځینې اختلافي مسایل را پیدا کیږي بیا ځل پاکستان ته سر ورښکاره کوي، ځکه چې د قطر د دفتر له صلاحیت پورته مسایل چې دي هغه په پاکستان کې له جی ایچ کیو سره حل فصل کیږي. نو د پاکستان نفوذ په دغو ډلو باندې چې هغه د طالبانو هغه اساسي هسته جوړوي په دوی باندې زیات ده او دا تضمین نشي کېدی چې رښتیا هم که طالبان دلته راځي دوی به خپل مناسبات داسې عیاروي چې هغه ټول نزاکتونه او هغه توازن به په پام کې نیسي. نو دا د اندېښنې وړ مسله ده چې طالبان سره له دې چې دوی ضمانت ورکړی چې دلته به ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي، ممکن په دوی کې داسې کسان وي چې هغه اوس هم له بهرنیو تروریستي ډلو سره تمایلات ولري، فکري او ایډیالوژیکي تمایلات ولري. نو د دې تشخیص ډېره سخته ده او دا بیا په عمل کې معلومیږي. خو مهمه دا ده چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې یو داسې همشموله نظام نه ملاتړ وکړي چې په هغې کې ټول اقشار سیاسي اقشار دخیل وي. جمهوریت باید وساتل شي، اوسني اساسي قانون هغه اساسات باید وساتل شي، واک باید داسې یو افراطي ډلې ته چې هغه په افغانستان کې د یو ډېر بد حکومتولۍ یو ډېر بد نظام تجربه لري هغوی ته باید مطلق ونه سپارل شي. که وسپارل شو نه یوازې هند بلکې ټول سیمې او نړۍ ته بیرته بیا افغانستان د خطر په نقطې بدلېدای شي.
د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ځینې شنونکي او خلک په دې باور دي چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د ګډ حکومت احتمالي تشکیل به تیرې تجربې تکرار کړي. شنونکي وایي د دواړو لوریو ترمنځ جنجال یوازې په قدرت کې د شکیلتیا پر سر دی او د ملت ګټې له پامه غورځول سوي دي. امید ظهیر مل تفصیل لري.
دا سمحال چې تمه د ډیر ژر د ارګ او سپیدار ترمنځ جنجال دی وی هوکړه پر بنسټ پای ته ورسیږي. یو شمیر شنونکي او خلک د ملي والی په څیر د یو بل حکومت جوړېدل د ناکامۍ تجربې تکرار بولي. یو شمیر شنونکي په دې اند چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د خلکو پر رایو د معاملې په پایله کې به داسې حکومت جوړ شي چې د ملت په خیر به نه وي. شنونکي حبیب الله رفیع وایي د خلکو د رایو پر ځای د سیاسي معاملې له لارې د یو حکومت جوړېدل به زمینه برابره کړي چې د ملت بودیجه یوازې شخصي جیبونو ته ولاړ شي.
یعنی هدف لپاره ده چې د ملت بودیجه شخصي جیبونو ته ولاړه شي او هغه کسان چې په توفیلي ډول تغذیه شوي دي د افغانستان د بودیجې نه تغذیه شي او یو ځل بیا تعاملاتو او د شخصي ګټو ولاړ حکومت رامنځته شي.
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون رئیس زلمی زابلې بیا وایي د دا ډول حکومت جوړېدو لپاره بیا هوکړه کول ښایي چې دواړه لوریو ته یوازې په واک کې پاتې کېدل مطرح دي.
په دې سره دوی ثابته کړه چې نه د اکسیب عبدالله او نه د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه د خلکو رایې ته احترام لري او نه د قانون تطبیق ته، نه د قانون اساسي او تطبیق ته دوی احترام لري او نه دوی ته بدون خپلو شخصي ګټو بل څه مهم دي. هغه کده په معنوي شکل په د افغانستان ایستخ په داخلي او یا په بیرونی
که څه هم د ارګ او سپیدار ترمنځ د هوکړې جزئیات رسنۍ شوې نه دي، خو خلک اندېښنه ښایي چې د تیر په څیر په واک کې د دوو ډلو ښکیلتیا به پر ولسواکۍ او ټاکنو د خلکو باور صفر کړي. رفیع الله ستانکزی او عبدالحق زواکمن وایي د مشارکت په نوم د دوو ډلو ترمنځ د ګډ حکومت قرباني به یوازې ملت وي.
مشارکتي حکومت داسې یو ډول جوړېږي دا بیا ولسونه نور هم پښیمانه کوي په دې چې لاړ رایې صندوقونو ته رایه ورکړله، ځکه که چیرې بیا دغسې یو حکومت راته ګډ حکومت راته نو بیا ولې انتخابات کې خو سره به هلته هم امنیتي ځواکونه قربانیانې ورکړي، هم ولس قربانیانې ورکړي، هم دومره بودیجه د ولس مصرف سو په دې انتخاباتو.
په حقیقت کې ګډ حکومت فایل نه لري او موږ تاسې تېر تاریخ کې د ګډ حکومت فایل تجربه کړلې. یوازې سیاسي ناندرۍ، مشکلات، ستونزې یو بل ته جوړول،
خو یو شمیر نور بیا په دې اند چې روان بحران د حل لپاره وی سیاسي حل لارې ته هم اړتیا ده. احمد یورش او قدرت الله بدلون ازادي رادیو ته وویل
در شرایط فعلی هم یگانه نسخه برای گذار از دوکان فعلی فکر میکنم که توافقنامه سیاسی بین دو تیم تکت انتخاباتی پیشنهاد در انتخابات است.
بدلون محل که دغسې توافقونه یو نسبي حل لارې بللی شو، ځکه چې هغه ولس هم خپل یو لوری پیدا کوي او یو نسبي مشکل پرې حل کیږي. خلق راغونډیږي، ادارې خپل فعالیت پیلوي او پر مخ ځي، خو د اوږد مهال لپاره دا خپلې ستونزې لري.
ارګ په دې اړه ځواب ویلو ته نه حاضرېږي. خو د عبدالله عبدالله ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل له دې هوکړې د دوی هدف روان بحران حل دی، نه په قدرت کې پاتې کیدل. که څه هم تر اوسه د دواړو لوریو ترمنځ د هوکړې وروستي جزئیات نه دي رسنس شوي، خو ارګ پرون رد کړه چې ګنې له ښاغلي عبدالله سره د واک 50% ویش منل شوی دی. له دې وړاندې ولسمشر غني په خپله طرحه کې له ښاغلي عبدالله وغوښتي وو چې د 40% واک تر څنګ د مصالحي عالي شورا مشري ومني، خو دا طرحه سپیدار رد کړه. خو په دې وروستیو کې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش ویلي ډېر ژر به ښاغلی عبدالله د مصالحي عالي شورا مشري په غاړه واخلي، خو د قدرت د ویش په اړه لا هم د دواړو لوریو ترمنځ واحد نظر نشته. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې ځینې شنونکي په دې باور دي چې د ارګ او سپیدار ماڼیو ترمنځ د ګډ حکومت احتمالي تشکیل به تیرې تجربې تکرار کړي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تمه پیدا شوې چې د افغانانو ترمنځ سیاسي اختلافات راکم شي. وسله والو طالبانو په هغو سیمو کې چې په کنټرول کې دي تر یو حده د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي هڅې پیل کړي. عصمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 4,100,000 زیات کسان نیولي او نږدې 3,00,000 تنه یې مړه کړي، خو ویل کیږي چې دا ناروغي به د افغانستان لپاره تر نورو سخت او خطرناک وي. له یوې خوا د څو لسیزو جګړو د افغانستان روغتیایي سیستم کمزوری کړی، له بلې خوا میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي او ډېری خپل هیواد ته تګ راتګ کوي. د خلکو اقتصادي ستونزې او ناامني هم د دې سبب کیږي چې کورونا تر نورو ملتونو د افغانانو لپاره لا خطرناک وي. که څه هم تر اوسه پورې لا په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدا د اوج پړاو نه دی راغلی، خو هغه کلیوال چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي اندېښنه لري چې دوی به د دې ناروغۍ د زیاتې خپرېدا په صورت کې له لا جدي خطر سره مخامخ شي. راپورونه ښیي چې د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدا له کبله د طالبانو او د افغانستان د مرکزي حکومت ترمنځ د همکارۍ نښې څرګندې شوې دي او دې چارې هیله پیدا کړې چې ورسره به تاوتریخوالی کم او د سولې ولاړې خبرې پیل شي. راپورونه وایي چې طالبانو هغو مؤسسو ته چې یا په حکومت پورې تړاو لري یا د حکومت له لوري تایید شوي اجازه ورکړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړې شي او طبي مرستې وکړي. ای بی سی شبکه د ځینو افغانانو چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راغلي په قول ویلي چې طالبانو ورته ویلي ځانونه قرنټین کړي یا لومړی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په روغتونونو کې کورونا ټیسټ کړي. خو له دې سره سره ډیر افغانان له کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره له یو بل د لریوالي په شان اصول نه رعایتوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د وردګ ولایت په کلیو کې فعالیت کوي. د دې کمیټې د پروژې رئیس حفیظ الله ملنګوي په کلینیکونو کې مو د سیمې اوسیدونکو ګمارلې، خو د غیر حکومتي مؤسسو مننه چې د ماهر کسانو په برخه کې را سره مرسته کوي. ملنګوي دوی له حکومت سره مستقیم ارتباط نه لري. د ملنګ په وینا طالبان د دوی کمیټې ته د بې پری مؤسسې په سترګه ګوري او خپل کسان هغو سیمو ته لیږلی شي چې حکومتي کارکوونکي اجازه نه لري. ملنګ زیاتوي طالبان په طبي چارو نه پوهیږي، خو له رسنیو د کورونا وایرس په اړه معلومات ترلاسه کوي. د وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د کورونا په برخه کې هر راز همکاري په تیره بیا خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی وحید الله مایار وایي هیله لري چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه به له طالبانو سره د دوی همکاري شي کړي. د زیاته کړه له زړه هیله لري چې د عمومي مبارزه به دوی سره متحد کړي او د یو اوربند سبب به شي، ځکه چې هر ورځ افغانان مري. خو د کورونا وایرس له لا زیاتې خپرېدا او د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سره طالبانو جګړې ته دوام ورکړی او هر ورځ د مرګ ژوبلو راپورونه خپرېږي.
د
روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
امریکا هڅه کوي هغه بندیز وغځوي چې ایران نه پرېږدي له نړیوالو وسلې ایران سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه بندیزونه چې پر ایران د 2013 میلادي کال د می میاشتې وروسته بیرته لګول سوي نه یوازې دا چې د دې هېواد اقتصادي کمزوري کړي بلکې د تهران مخې نیولې چې په سیمه کې ترهګر مالي تمویل او په وسلو سنبال کړي. تفصیل نوریاس نورینه.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې له ټولو امکاناتو به پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د غځولو لپاره کار واخلي. پر ایران د وسلو د پلورلو د نړیوال بندیز د اعتبار موده د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. پومپیو دغه ژمنه په هغه بیان کې کړې چې پرون شنبه له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د 2015 کال اټومي تړونه د متحدو ایالاتونو د وتلو د 2 کلنې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 2013 کال د می په اتمه متحده ایالات له دغه تړون څخه وویست. ښاغلي پومپیو وویل هغه رئیس متحدو ایالاتونو پر ایران پیاوړي بندیزونه چې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی لګولي او دغو بندیزونو هم د دې هېواد مخه نیولې چې میلیاردونو ډالر د تروریستانو په تمویلولو او د هغوی د وسلو پر سنبالولو ولګوي. هغه همداشان وویل چې د امریکا د دغه اقدام په نتیجه کې امریکایان خوندي شوي او منځني ختیځ هم له هغه نه چې که متحدي ایالات له دغه تړونه نوی وتلی ډیر امن شوی دی. پومپیو دغه راز په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې 50 کلیزې ته په اشاره وویل چې متحده ایالات او متحدین هغه مهال یو د بل په خوا کې ودرېدل چې نړۍ له نازیانو او د هغوی د کرک له ایدیالوژي پاک کړي. پومپیو وویل نن ورځ دوی له یوه بې باک رژیم سره چې د سیمې امن ته یې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه متوجه کړي مخامخ دی. پومپیو ایران ته په اشاره زیاته کړه یو وار بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې ورسره د هغه رژیم په وړاندې مبارزه کې برخه اخلی چې د دې په وینا په نړۍ کې د یهودانو ضد لوی ملاتړی دی. لکه چې متحده ایالات له ایران سره لاټومي تړونه وتلی او پر دې هېواد بیرته بندیزونه لګولي د دې هېواد اقتصاد ډیر ځپل شوی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي وو له دغه تړونه ځکه وځي چې هغه د دې هېواد د اټومي وسلو او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیایي پروګرامونو د بندولو لپاره کافي نه دی او پر ایران به فشار راوړي چې د یوه بل تړون لپاره ورسره خبرې وکړي. خو ایران له دې کاره ډډه کړې او ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یوازې او یوازې د سوله ییزې انرژۍ هدف تعقیبوي او په تدریجي ډول د شوي تړون له ژمنو پشا شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د لومړي ځل لپاره د اپریل په 9 اعلان وکړ چې واشنګټن غواړي هغه بندیز وغځوي چې پر ایران د متعارفو وسلو پر پلورلو بندیز لګوي او ویلي وو چې دا یې هیله من دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به مخکې له دې چې دغه بندیز د اعتبار موده پای ته ورسیږي هغه وغځوي. پر ایران د وسلو د پلورلو د نړیوال بندیز د غځېدو په اړه د پومپیو د دغو نویو څرګندونو په اړه تر اوسه ایراني چارواکو عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني د هغه د مخکنیو څرګندونو په وړاندې تند غبرګون ښودلی او ګواښ کړی و چې که متحدي ایالات دغو هڅو ته دوام ورکړي نو ماتېدونکی ځواب به ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د یادونې په اړه مخالفت د کورونا په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک د تصویب وړاندې لوی خنډ بلل سوی. اسدالله لودین تفصیل وړاندې کوي.
د پریکړه لیک په متن کې اختلاف په یو ټکی دی. امریکا نه غواړي چې د سند کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان یادونه وشي، خو چین بیا برعکس غوښتنه لري. یو چینایي ډیپلومات پرون د می په 9 وویل امریکا که څه هم خپل نظر بدل کړی، خو رویټرز خبری آژانس سره په خبرو کې امریکایي ډیپلومات دا ادعا رد کړې ده. په دغه پریکړه لیک کې د کورونا وبا پر مهال د افغانستان په ګډون ټولو جګړه ځپلو هیوادونو کې د بشري اوربند غوښتنه کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش د مارچ په 23 د جګړې په ټولو ښکېلو خواوو د اوربند غږ وکړ. اوس د دغه سازمان د امنیت شورا 15 غړي غواړي چې د یوه پریکړه لیک په چوکاټ کې د اوربند غوښتنې او له کورونا سره د مبارزې په هدف د روغتیايي بنسټونو ملاتړ وکړي. تیره اونۍ کې څه هم داسې نښې نښانې څرګندې شوې چې ګواکې چین او امریکا د پریکړه لیک پر متن سلا شوي، خو ښکاري چې مخالفت لا هم شته او له همدې کبله متن نه دی بشپړ شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وایروس په خپرېدو کې چین ملامت بولی او ښاغلي ترامپ ویلي د روغتیا نړیوال سازمان هم د چین په ناسمو معلوماتو اتکا کړې ده. ډونالد ترامپ پر دې سازمان د امریکا مرسته هم بنده کړې او ویلي دي چې د کورونا د خپرېدو د نه مخنیوي حساب باید ورکړي. ډیپلوماټانو دوه ورځې وړاندې د پریکړلیک په متن کې د ډبلیو ایچ او پر ځای د ځانګړو روغتیایي ادارو وړاندیز وکړ، خو امریکا دا وړاندیز هم ونه مانه. یو امریکایي ډیپلوماټ ویلي د ځانګړو روغتیایي ادارو یادونه هم په یو ډول د روغتیا نړیوال سازمان ته راجع کیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي متحده ایالاتونه د دې کار لپاره هڅه کوي، خو په خبره یې چین د جوړجاړي ته خنډونه رامنځته کوي. رویټرز خبری آژانس د دغه وزارت د ویان په حواله لیکلي ملګری ملتونه دوه لارې لري چې دا پریکړه لیک تصویب کړي. لومړی دا چې دا پریکړه لیک یوازې د اوربند غوښتنې په ملاتړ محدود کړي، او دوهم هم دا چې له هیوادونو وغواړي چې د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو په اړه حساب ورکونې ته حاضر شي. د ملګرو ملتونو د دغه پریکړه لیک تصویب د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې د 9 هغو تایید ته اړتیا لري، خو امریکا، چین، روسیا، بریتانیا او فرانسه هر یو کولی شي چې دغه پریکړه لیک ویټو یا رد کړي.
دوه اونیز پروګرامونه د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په همدې خبرونه کې اورېدلې سي. غو ترغه مخ کې احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ 319 پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له نویو شمیرو سره په ټول افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4402 ته لوړ شو. تندر قول اردو د غزنی د دوهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د ماینونو د پاکولو او د دې لارې د خلاصولو په مقصد د عملیاتو په ترڅ کې د 113 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د تندر قول اردو د رسنیو مسؤول ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات د غزنی او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو په مقصد د توپچی او هوایی ځواکونو په مټ د غویي په څلرمه پیل شول او تر پرون ورځې پورې روان و. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې پرون ماښام د ډنډ پټان ولسوالۍ په څیړۍ کچ سیمه کې درې ملکي وګړي د ماښام د منځنه وروسته کور ته د تلو پر مهال د نامعلومو وسلوالو په ډز وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویاند وایي چې د دې پیښې په اړه څیړنې روانې دي. ایران وایي چې له متحدو ایالاتو سره د بندیانو بشپړې تبادلې ته چمتو دی، خو د امریکا حکومت یې دې غوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د ایران له حکومت ته غوښتي دي چې د هغو کسانو له تعقیب څخه لاس واخلي چې په جنوري میاشت کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتلو له کبله یې د سپاه پاسداران ځواک پر ضد سوله ییز اعتراضونه کړي. او د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په څو ښارونو او له هغې ډلې په پلازمینه برلین او کولن او مونشن ښارونو کې لسګونه کسان چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو نیولې دي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د غزنی له ولایت د اندړو د ولسوالۍ نه د محمد خان په نامه ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې مخابراتي شبکې او په تیره انټرنیټ سم کار نه کوي چې له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزه مو د غزنی ولایت د مخابراتو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد خان او ورپسې به د غزنی ولایت د مخابراتو د رئیس خبرې واوري. پام ورته راړو.
خاطر مې تلیفون په دې خاطر باندې کړی دلته به مخکې د ایمټین 3G او د روشن 3G وه، خو روشن اوس 3G 2G ته اوښتې ده. د ایمټین 3G کار کوي، د ورځې کار نه کوي. مخابراتو ته ورغلی یو، هم یو جواب نه ده راکړی. مخابراتو ته چې موږ زنګ ووهو هغه موږ ته وایي وایي دغه ډلې حکومت ستونزه ده. د حکومت ستونزه اوس نهشته. د ایمټین او د روشن پای دواړه بند سر ده کلي باندې چې په پوستې منځ کې ولاړې دي. تر اوسه پورې موږ دا 3G نه ده پاله شوي، نه موږ ته 3G کار کوي. دغه دوه سیمان دلته کار کوي. کله چې دلته انتخابات هم دغه دوه پایې بندې کړي وي چې څوک یې واټساپ له لارې کار ونه کړي، هغه هم کله وخت په موږ باندې حکومت بند کړي، بیا موږ سلانسي کار دلته استعمالوو.
څه کار کوي ورور؟
دی پټه بازګار یم.
انټرنیټ زیات کارې؟
انټرنیټ والا د مسافر په خاطر باندې زیات کارو، خو هر مسافر لرو مجبور خلک ابتاره باندې مسافر لرو. ټلیفون ته چې همدغه شکایت جمع کړو، دوه خبرې کوو کار مضایع
په غزنی ولایت کې. خو به دغه یې مخابراتي شبکو مسؤلین به یې والي شته، نور چارواکي شته، هغو سره هم دا مشکل شریک کړی؟
هغو سره هم دا مشکل شریک کړی. دا خو د غزنی والي په خپله ځان نه زیروي. روشن تریس دلته مخکې ول جاندړ ولسوالۍ کې پایه ولاړه، او کله چې دغه جاندړ ولسوالۍ طالبانو لاسته ولوېدله، دلته یې پایه بنده شوله. اوس له بند سردی چې کله وخت کار کوي، کله وخت هم حکومت بندوي. عموماً
امنیت څنګه دی؟ طالبانو خو به بند کړي نه یې؟
طالبانو خو بند کړي، او تر اوسه پورې بند کړي. او کله چې هغو له امریکایانو سره وربند وکړو، ورته وویل وایي موږ مخابراتو باندې کار نه لرو، اوس دلته څلوي ساعت تریجي کار کوي، د ماخوستن له 9 بجو د سهار تر 8 بجو پورې کار کوي. هغه همداسې کار کوي، انټرنیټ ضعیف په کار کوي، که یو سوکي موکي واټساپ باندې ولاړه شي، د ورځې تریجي سم کار کوي. لکه سیم کارت یو ایم بي نه یې کمپنۍ ته چې زنګ ووهي، هغه وایي چې ودې سم نه ده. بعضې ته چې بیا زنګ ووهي، هغه به بیخي ولاکه درته وایي په اندړو کې تاسې توجي پاله ده.
نورې مخابراتي شبکې څنګه دي؟ کار کوي په موبایلونو کې؟
موبایل کې خالي دغه یو روشن دغه ایم ټین دلته کار کوي، هغه بمبان ته ورسره خېځي، هغه به دښتې پس ته ورسره وځي. نه نه کوټه کې کار کوي، او نه دغه نه دلته بل سیم کارت یا لکه اغامبي سیم یا لکه اتصالات. دغه پایې دلته موږ ته نږدې نهشته، هغه غزني ولایت باندې ولاړې دي. دغه دوه پایې چې ولاړې دي روشنو چې ایم ټین هغه هم بنسرده باندې ولاړې دي، هلته هم دغسې ده.
ضرورت چې پېښ شي څنګه یې حل کوي؟
ضرورت چې پېښ شي، ضرورت هم دی، یا خپله باندې چېرته ځو، یا له بازاره چې یا دغسې لکه اوس له تا سره غږېږو، ضرورت چې پېښ شي بیا کله باندې هم باندې ته سنتن هم بند شي. بیا موږ دلته سلان سیم کارت استعمالوو، هغه بیا دغه هم تریجي کار نه کوي، توجي کار کوي. هغه باندې بیا خپله ضرورت یا مسافرو سره کوو، یا دغه مخکې دلته ښه و د روشن تریجي کار کولو، له ټوله ضرورت ته خلاصو کوټه کې د نن کار کولو.
دغه انټرنیټ نه خو به د ښوونځیو زده کوونکي هم کار اخلي، سوداګر هم ترې کار اخلي، په صحت کې، زراعت کې، نو هغه اوس څنګه کوي دغه مشکل؟
دغه مشکل هم دغه دلته چې کله ولاړ شي، دلته اوس ټول خلک دي، دلته خو دا له بده مرغه چې ډېر خلک بې تعلیمه دي، پوه شوې؟ ډېر خلک دا له دوامه چې ډارېږي. دلته مشکل هم دغه ده، لکه دا اوس له دغه سره وضعیت سره موږ ځوان کوو، داسې وضعیت سره موږ مخامخ یو. تعلیمین به نو ولې 2000 کله د دغه ټول خالي شلګر 2000 کله یې، نو دا 2000 کله چې له دغه دوو پایې نه کار واخلي، نو ته وایې دې چې به د دوی مصرف نه یې چې په دې کلي کې یو نفر انټرنیټ کار کوي، د 2000 خلک راځي، 2000 خلک چې انټرنیټ کار کوي، د دوی داسې مصرف ورته نیسي، که د برق پایې د که داسې مصرف هغه دوی ته نیسي. دلته خو باید بازار هم شته، داسې کوچني بازارونه شته لکه کماخیل، میری، مزار، دغسې بازارونه هم شته.
یعنی په دغه انټرنیټ باندې لوډ زیات دی چې ضعیفه کېږي،
فشار هم کمزوری پېځه په ده، او د دوی له خوا مشکل ده. کله وخت بیا داسې تیز کار کوي، او کله وخت بیا دغسې د دوی خپله بند کړی، یا بیا بېخي کار نه کوي. همدغه دوه پایې چې دا د حکومت په پوسته کې خو د پوسته کې بندسرده کې ولاړې دي.
ته څه ثبوت لرې چې دا حکومت بندي کړي؟
ثبوت هم دغه ثبوت خو کم دی. دغه ته سي ام ایم ټین ته دغه دما دغه د تا سره غږېږم، دېش میرم باندې ما شکایت ثبت کړی ده، د یکې د ایم ټین له کارکوونکو سره غږېدلی یم. هغه راته وایي وایي تا باندې حکومت بندوي، حکومت وایي چې تر دې پورې موږ هم نه تېزوو. او دغه دوه پایې چې کومې دي، د روشنو د عربا دي، د روشن خو اوس یو مختوجي کار کوي، دغه عربا چې دغه بیا تریجي کار کوي، خو مګر وایي موږ ته حکومت وایي چې تر دې بې نه اضافه تېزوو، یا هغه دې موږکې ده.
خسته ستونزه به د غزنی ولایت د مخابراتو د ریاست د مسؤلینو غوږ ته ورسوو. دغه ستونزه مو د غزنی ولایت د مخابراتو له رئیس ښاغلي غلام محیدین نیازی سره شریکه کړه. جناب نیازی، د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ نه د محمد خان په نامه د سیمې د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په سیمه کې چې د پام وړ نفوس هم لري، انټرنیټ په کې سم کار نه کوي.
سیدی چې د نن د غزنی او زابل مسیر ان شاء الله چې وټلرسي، او دغه مشکل به ان شاء الله حل کیږي. تاسو وینئ چې د 100 ورځو ته د بارانونه وو، د سیلاب له وجې نه د موږ فایبر نوري د میدان وردګ مسیر نم قطع وو، او زابل مسیر نم. ما د ټول مشکل مسؤلین مرکز ته رسولی، او دوی قراردادیان لیږلی، دا کار کې لګیا دي. ان شاء الله چې دغه فایبر وصل شي، دا مشکل حل کیږي.
یعنی دا مشکل مخکې نه و، صرف دغه عارضي تور باندې رامنځته
وو؟ وو وو وو، مخکې نه و، فقط دا عارضي دی.
نیازی صاحب، دا خلک وایي چې د 3 میاشتې کېږي دا مخابراتي شبکې ضعیف دي.
د ضعیف والی داسې ضعیف نه ده چې بالکل کار نه کوي، خو لږ مشکلات، خو تاسو ګورئ چې موږ تاسو لږ مشکلات لرو. دا مسیر د فایبر نور چې دا کله قطع کېږي داسې لږ مشکل لري.
نیازي صاحب، بله پوښتنه دا ده چې دغه لرې پرتو ولسوالیو ته چې خلک مشکلات لري د مخابراتي شبکو نه یا د انټرنیټ ته، هغې ته څه پلانونه شته؟
د هغوی کې مخکې خو مونږ دا څه درلوده، دا ډي سي این شبکې درلوده چې مخکې مونږ خلک ته توضیح کړی وو، او په هغه کې تقریبا 3000 افغانۍ د قیمت وو، او وزارت مخابرات 5000 روپۍ د هغوی شبکې د ډي سي این نه دوی سبسایډي قبوله کړی وو چې د خلک مخابراتي مشکل حل شي. اما انټرنیټي مشکل خلک لري، او آینده کې مونږ انشاءالله وزارت مخابرات د مجرد چې شرایط لکه آماده سی پولاری پراتسی مو که هم وزارت مخابرات پلان لري چې باید خدمات عرضه کړي.
نیازی صاحب، د اندړو ولسوالۍ په دغه پلان کې شامل ده؟
ان شاء الله اندړو ولسوالۍ مقر د زنګ کومو په پلان کې لرو.
ډیر زیات تشکر.
مهرباني.
درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ نه محمد خان د سیمې د نورو اوسیدونکو په استازیتوب آزادي راډیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې انټرنیټ کار نه کوي. او د غزنی ولایت د مخابراتو رئیس ښاغلی غلام محیدین نیازی وویل چې دغه ستونزه به په ډیرو لږو ورځو کې حل شي. که تاسو هم کومه ستونزه ولرې او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ، او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیرې سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا راورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم چې ستاسو سره یې شریکم، او هم که چیرې نور دوستان د دغو ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای سي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمېرې ورسره ولیکي او معلومات ورکی. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهی هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسې نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلی دي، ورمعلوم دي، د هغوی نشانۍ راته وایي. نو دا به د خبرونې د جوړښت سم په سر کې واورو، وروسته ستاسو نور پیغامونه. خو یو ښه زیری بل ده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه موږ ته یو اوریدونکی پیغام رسولی دی، او وایي چې د همدې خبرونې له لارې د دوی یو رک پیدا شوی دی. په خپله له ده سوای واورو.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو، ډېره مننه دې ته سلامونه ورکوم چې موږ سره دغه نشو. از ما اعلان چې ما کړی وو د خدای دار په نامه، هغه پی تاسو په کنداسو ما چې زنګ وهي، نو د ازادي راډیو ته ډېره مننه کوو. السلام.
مننه کوم دوست ستاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام رسولی وو، او موږ هم خوشحاله یو چې تاسو بیرته د خپل اورکسوي عزیز سره یو ځای سولی او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستانو، اوس به تاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپل سیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او دغه نشانه یې راته وایست.
نیپال زدرانې مال پښتیانا دلته له مونږ سره یو جزي والا د جمیلي په نامه باندې مونږ یو کلیوال پیدا کړی والا، یو چېته تللی وو میلې کال د تنه پیدا شوي والا، چانه پاتې والا کمې هر څوک آواز اوري زمونږ کلیوال سره. دا کلیوال مې هم را سره ناست، او زه په شمېره درته ووایم، صفر واویا اتیا یولس صفر درې څلوېښت. شمېره به یو ځلې بیا هم ووایم، صفر اووه اته صفر یو یو صفر نلور درې. دا مې شمېره ده چې هر چا نه نادره کوي، او بله شمېره د کلیوال شمېره مې ده، صفر اووه سوه واویا دوه څلوېښت شپېته نلور نوي. یو ځلې بیا هم ورته وایم، صفر اووه 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 نلور دوه شپږ صفر نه څلور. دا مې د کلیوال شمېره ده، دلکې همده سره ده، که هر څوک غواړي چې دا ترلاسه کړي دې شمېرو ته دې زنګ ووهي. د وخت را کولو نه مې یوه دنیا مننه، تر بیا د خدای په امان.
السلام علیکم، زه وحید الله بنزی منصر. پیغام چې موږ یو ماشوم پیدا کړی چې موږ د اتوبوس څخه کلبوس کال په نامه دې سکي دا مسلمان ورنه مشکل پیدا شي نه راځم د پروا سه پښفاش اته سلور څنګه سلور و زلیا سه پرو سه پښفاش اته څنګه تلیش و تلیش انا نه نه ته رام نه شش کی چل مسلمانې
دلته ی دانه دغه ما ته معلوم دی چې شي څه وی دي ورسره اندوالو د جاید په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان او د لاس کال کیږي چې د مشتر د هو مینو وردا شي څه وی دي نو هله ته پټ دي کاریو کز ما سره دغه کوي ته ما شي وی په دغه لمبار ما سره ته ما شو نه سلام
دغه داوت نامی چې نمیږي د جړی ولسوالۍ دغه زموږ قریب دی کې چې زموږ غاوري زموږ سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 2 2 3 6
جلی په نام د سیمانو میږي د جمال لور ده او مورې فرزانه نومیږي دا پیدا شوې ده هرات په ماجرونو کې ده د هرات په هغه ماجرونو بې ځای سو خلو کې چې د خورخ د مربوطات دي د دغه معلومات ورکړي که څوک د دغه په اړه باندې یو دراک ولري د هرات او د ځای سو خلکو ته دی راشي او د خورخ د مربوطاتو د ریګولیشن په ساحه کې اوسېدونکي د دغه ماجرونو د دغه د ځای سو کورونی پر ځای باندې ده د انجلی په عمر باندې د واتو کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومیږي د انجلی خپل وایي چې زه سیما نومیږم
سلام شاو د کوټ ټول سوالي کې د سربان قسم کې د خپل د تکري کې یو ځنیم کال یا درې کال د مخه د ته یو نه پر پیدا سو وجلې وو نو چې شته ته سره دې سره دې شاوته تر کې ځکه کالې دې د دې د یو لاس دې ګوتې پرې دې انو دا چې ځوانین کاري درې کار درنه خپل په کلی کې پیدا تاسو کړو بیا کلو باندې راوي او هغه موږ تاسو باندې تر موږ پټ کې بلا کې دا چې دې خپل دا د مړ دي ځان راوي څه پر اړیا نه تلېش نه کیا یو څه وځه دا ور بیا څه پر اړیا نه تلېش نه کیا یو څه وځه منل
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مراستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستانو او خپلوانو هم دا خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلاندې وقفې وروسته به راسو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درڅخه ورک شوي دي ډیر موده کیږي چې احوال نه لري د هغو په لټه کې یاست. لازم دی رادیو سره پاتې شئ.
څنګه کال کې لا درا کا سوې ده کار سره معلومات لري په دغه شماره زما سره تماس نیسه 0 0 0 2 2 0 4 1 او یو لا څه په ځای زالري کار سره معلومات راکې سبا دغه سوالات د پنیراک د قریه ته خبر کوم
زه محمد عیسی غبران د کندهار زما د خبرې ورک د بکال کې مخکې په رام څه کړو متا چې څنګه چې به یو څنګه راغور کی دا کړم دا څنګه نو څه دا و تر معلومه یا دې په ما دې سم دایره وشي کو نړ چې وڅا کنه کیږي چې ورکړو دا نو بس دې وشت کار دې ار ور مسلمانه کډیا مو معلومه نو زما تر دې په دغه پښتنې شمره اړیکه ونیږي 0 0 0 3 2 شپږ اته درې اووه پنځه او بل شمېره صفر اووه اته یو یو څلور څلور نه شپږ اووه.
معلومات
لغمان علیندار ولسوالی میں تماس نیول ہے تقریباً سلور کا لکی بھی سمیلا پناما ارور میں نادرا کا پتہ ہوئی منگ کر پندر شمیرا باندھے ادرس را کی کابل کی مکور گا ٹیلیفون شمیرا میں صفر و آت و دیر نہ سوا دریس یا دل دیا تکرار صفر اتاویا شپگاویا و دیر نہ سوا دریس اورور دی حکمت لا کنا نہ باندی دا فلور دی کی دا کور اور کلی دا مشدا کو سرا و چې هیڅ سره کنا نه نیو چې دې چې دې چې دا حکمت لا چاته یا چل دې دا ناش مراد سات کې سپر و چې یا یا لویش سلویش سپر بل شمیرا دا سپر سپر آیا دی پنجو سلویش یا یا شپویش یا تکرارون سپر و چې یا یا لویش سلویش بل شمیرا دا سپر آیا دی پنجو سلویش یا یا شپویش و سلام
زما یو ورڅ وې دې د نشم په نامه دې په دایره سره باندې شګول دې او په دایره لاسه دې ګوت نه ستا مې څه دې د یو لاسه دې ګوت دې دغه د مشیدان مېدن پر ایستل کې د ایمان په ولایت کې د ورڅ وې دې کارچا مګدلې مزما ټلیفون بش مې را دې ما ته زنګ وې ما ټلیفون شمې را د سپر و سو درې شپږ دوا و و انځه شپږ
رافی آنلاین دیکھ کابل ولایت کمپنی سینما میں پیغام پر دم نیمنگ یو کشنی معشوما دی دریو کلو فومر یو می اسمخ کی نظر کا شوی دا کچا تے درک معلوم نو خدا غش میرا دی اڑی کو نی سین سر سی پر و و یو نہ نہ دری یو دری سالور دا نمبر و یو دلیا تکرار کی سی پر و یا یو سالو نہ نہ یو دی سالور دی
رحمان خبر کو ما گنگرار ولایت نا زما یو دوست و پاکستان کے دا معیارو پا کیم کے گل نبی نو میں وہ او ضرور میں سب زلی دے دو قندوس ولایت دے دیر وقت دیر کلو نو شو چھ زما نادارہ کدے زما دیر خوب دوست دے کہ زما دا آواز زوری زما دا آواز زوری زما دا ٹلیفون شمیرا دا چی پر واویا جنوی پنجاویا شپک سوا شپکاویا پجے نمبر دے رہا تھا زنگ ہوئی
دیمانم ایدادا دی میدان چار دی نخ دی کلو سوالیم دیما یورور دا آسان نمیگی دا آتا نخ کالا کی گی سیورک دا دی علامیر روی دا کپا خپلا غاگاوری یا بل چوکے مرگری غاگاوری یا نور مسلمانان غاگاوری منگتا خبر رہا کی پدا کا شمارا کی پر واویا بریدیس چلو سو چلو پنجو بلا شمارا کی پر و پکش پیتا پنجوی دو سو پنجا پنجو یاو بیائی ہم تکرا رہا ہوں کی پر و پکش پک دو پنجا دو پنجا پنجا یو سلام احترام.
السلام علیکم و رحمت الله. زه شاد یم په ولایت خدا پیغام آزادی راځي چې څنګه چې ما یو ورور دی د قدرت لا په نامه دی د اتلس کالو رئیس اتلس کالو چې نادر کستوی دی د یمن په ولایت کې د اتلس کالو صالح په درک نه دی ولوم کار شهر ورور دی دا کړی دی دا معلومه ده چې تروه سفر سلور درې شپږ یو اته تروه سفر سلور درې شپږ یو اته. السلام علیکم.
زما یو ورور دی چې تقریبا درې دېرش کاله عمر لري، دا شپږ میاشتې کېږي نادرکه شوی دی او د کندهار په ولایت او د غزنی په ولایت کې لیدل شوی دی. تقریبا دغه دوه میاشتې یوه نیمه میاشت تر مخه هم په کندهار کې لیدل شوی و او نشانې یې دا ده چې سر یې کوچنی دی، په سترګو سترګې یې کږې دي، په یوه پښه باندې پټ دی او راډیو یا ام پی تھری ورسره په لاس کې، ګوشکې یې په وګونو کې، سیګریټ هم ډېر کوي. که چاته په مخه باندې ورشي یا چاته معلومات وي مهرباني وکړئ همکاري را سره وکړئ او په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ. صفر اووه صفر اووه څلور اووه دوه اته نه اووه. بل نمبر دی صفر اووه اووه دوه دوه یو څلور اته شپږ یو.
ما نوم زکی الله د زابل ولایت شاجی ولسوالۍ دي چې بعد من کې د لودینو د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور د شمس الله په نامه ده، دا پنځه شپږ کاله کېږي چې ورک ته نظرته ده، په هېڅ معلومات یې نشته. لکه د هر مسلمان سره یې یا زما غږ دی خپل اوري یا یو بل مسلمان سره یې زما غږ دی هغه نفر اوري. دغه زما د ټلیفون نمبر ده، زه به خپل ټلیفون نمبر هم ووایم: صفر اووه سوه دوه سوه نهه نوي څلور سوه شپږ ویشت. تکرار: صفر اووه سوه دوه سوه نهه نوي څلور سوه شپږ ویشت. دوهم نمبر ده: صفر اووه سوه درې سوه پنځه نوي درې سوه اته. خدای مړ شه. دوه ویکي سلام.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یوځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چه قدم به قدم گدم تا یادم اومه، آزادی رادیو لوونه ترو.
ساعت 5